دا مشال رادیو ته دا مهال په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 12:30 بجې دي. د مشال رادیو په دې خبري سات کې موزه پامیر ساحل او ملیحا میرزا دا هر کلی کوو. په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه ویان دا ملیحا میرزا ده.
السلام علیکم. تر ټولو اول په مخړه د خبرونو سرټکو ته، د عوامي نشګون مشر د افغانستان د امن لپاره د سولې په پروسه کې د افغان حکومت مشري ضروری بللې. په بلوچستان کې د خپل تختول شوی ملګري د خوشی کېدو په خاطر د ډاکټرانو کاربندیز پر 22مه ورځ هم روان دي. او د امریکا د پوځ مشر پرون په کابل کې له افغان ولسمشر سره ملاقات کړي. تفصیل: دوامی نشنګون مشر اسفندیار ولی خان ویلی چې کله افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت د سولې بهیر پر مخ لاړ نشي نو په افغانستان کې تلپاتې امن نشي راتلی. دا خبره نوموړي پرون ماخام د ګوند تر یوې غونډې وروسته مشال ریډیو ته وکړه.
امریکا هم ناست خبرو اترو، پاکستان هم ناست خبرو اترو، طالب هم ناست خبرو اترو، د افغانستان د حکومت نمایندګي نشته په دغه خبرو. نو چې یو جرګه کې تما زی صدر نیم، سبا دغه جرګې فیصلې به زه ولی منم.
اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې د افغانستان د جګړې ختمولو لپاره اړینه ده چې ټولې ښکېلې خواوې سره کینی او په یو ځل ټولې مسلې هواری کړي. نوموړي دا سرګندونې په داسې مهال کړي چې د 2013 کال د دسمبر په 12مه او 13مه د افغان طالبانو استازو په ابوظبي کې د امریکا، سعودي، متحده عرب امارات او پاکستان د چارواکو سره ولیدل، خو د افغانستان د حکومتي پلاوي سره له خبرو انکار وکړ. د بلوچستان مرکز کوټه په ګډون د صوبې په زیاترو برخو کې د ډاکټرانو کاربندیز نن په 22مه ورځ هم دوام لري. د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیه دا کاربندیز د خپل تختول شوی ملګري ډاکټر ابراهیم خلیل د خوشی کولو لپاره پیل کړی دی. د ډاکټرانو د کمیټې یو غړي ډاکټر طاهر خان مندوخیل بیگا مشال ریډیو ته ویل:
د ډاکټرانو پر پروټست دي، او پی ډیز دا بندي، نور ایمرجنسی سرویسز اویلیبل دي. میسج ساده دی: د ډاکټر باندې حفاظت واپسي، او د ډاکټرانو د سیکورټی پلان سپراغت د ډاکټرانو اطمینان دي. دا زموږ پروټست پر ځای باندې دی. بس
ډاکټر ابراهیم خلیل د تیر کال د دسمبر په 14مه ماښام هغه وخت ناڅرګند وسلوالو تختولو چې د کوټې په ماډل ټاون سیمه کې له یو شخصي هسپتال نه کور ته پلار وو. د بلوچستان کورنو چارو وزیر سلیم کوسا د دسمبر په 14مه مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د ډاکټر ابراهیم خلیل د موندلو لپاره هڅې پیل کړې دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر وای په صوبې د قبایلو تر ورګډولو وروسته د پاکستان قانون هلته غځوي، خو د قبایلو دود دستور او د جرګې نظام به هم پر ځای پاتې وي. دا خبره محمود خان پرون د صوبې له لوړ پوړو امنیتي او انتظامی چارواکو سره یو ځای د باجوړ او خیبر ضلعو په سفر کې کړي. بیګا د اعلی وزیر له دفتره پخپور بیان کې راغلي چې حکومت په قبایلو کې زر تر زره د صوبایي اسمبلی او بلدیاتي انتخاباتو ته ژمن دي. بیان د محمود خان له خولې زیاتوي چې د عین د 2020 دفعه ختمېدو باوجود به حکومت تر راتلونکو 15 کلونو پورې په قبایلي ولس ټکسونه نه لګوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې حکومت یې غواړي له ترکی سره سوداګریز او اقتصادي تعلقات پراخ کړي. دا خبره نوموړي بیګا په انکره کې د ترکیې د سوداګرۍ خونو یوې غونډې ته په وینا کې وکړه.
دی وایي: زه ډاډ درکوم چې زما د حکومت موخه او مقصد همدا دی چې پانګونکو ته اسانتیاوې پیدا کړم. زموږ د آبادۍ لویه برخه ځوانان دي چې کاري موقعو ته اړتیا لري، او پانګونه روزګار او شتمني زیږوي.
عمران خان ویل د چین پاکستان اقتصادي لار د پروژو له کبله په هغه هیواد کې نوې اقتصادي موقع پیدا شوي. د پاکستان دولتي ریډیو خبر ورکړي چې وزیر اعظم له یو شمېر وزیرانو سره پرون ترکیې ته ورسېد چې هلته د ولسمشر رجب طیب اردغان په ګډون له لوړ پوړو چارواکو سره په یو شمېر موضوعاتو خبرې کوي. خبرونه د مشال ریډیو نه. د امریکا د پوزمشر جنرال مایک مایلی پرون تر غیر وروسته په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات کړي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغان جګړې په اړه بیان ورکړی دی. بیګا ارګ په بیان کې ویلي چې په لیدنه کې د افغانستان او جنوبي ایشیا په اړه د امریکا د ستراتیژۍ د مثبتو اثراتو او د افغانانو په مشرۍ د سولې په بهیر خبرې وشوې. د مایک مایلی افغانستان ته سفر په داسې مهال کېږي چې د شورو په ورځ د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په واشنگټن کې د کابینې غونډې ته په وینا کې ویلي چې په پخوانی شوروی اتحاد د ترهګرو ګواخ مخنیوي لپاره پر افغانستان حمله کړې وه. د ارګ په خبر پاڼه کې دا ندی ویل شوی چې آیا د دواړو مشرانو په ملاقات کې د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ ته څرګندونو په اړه څه خبرې شوې دي او کنه. خو مخکې دا زیارت پر ورځ د ارګ په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د افغانستان حکومت هیله لري چې واشنگټن به په سفارتي لارو کابل ته د خپلو ځینو پالیسیو په اړه وضاحت ورکړي. امریکا ایران ته خبرداری ورکړی چې خلاته د هغو دریو جازونو د استولو لپلان نه لاس واخلي چې د امریکا له داوی سره سم اټومي صلاحیت لرونکو بالیسټیک میزایلو ته ورته دي. امریکا وایي دا به د ملګرو ملتونو د قرارداد سرغړونې په معنا وي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په بیان کې ویل چې واشنگټن به د ایران حکومت دې ته پرېنږدي چې د خپلو ویجاړونکو پالیسیو له کبله نړیوال امنیت او ثبات په خطر کې واچوي. پومپیو د ایران دغه پلانونه پارونکو بلله ویل چې د ایران حکومت ته مشوره ورکوي چې دې عمل ته بیا نوکری. روسیه چارواکی وایي د نوي کال په شپه د میګنتګورس ښار د یوې رهایشي ودانۍ د نیمایي برخې راپرېوتو په پیښه کې د مړو شو شپږو کسانو د جنازې مراسم نن کیږي. د روس دولتي خبري اژانس تاس خبر ورکړي چې د 500 کسانو جنازې مراسم به په میګنتګورس ښار کې کیږي او د شپږم تن جنازه به په اګاپوفکا کلي کې وشي. د روس د جنوبي برخې اورال د سیمې په میګنتګورس ښار کې د یوې لس منزله ودانۍ راپرېوتو په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي دي. او نیویارک ټایمز رسپانه خبر ورکوي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د ډیموکرات ګوند پخوانی سینیټر جیم ویب ته د هیواد د دفاع نوی وزیر چوکۍ ورکولو باندې غور کوي. پرون د رسپانې په خپور شوي ریپورت کې د ناصرګند چارواکي له خولې ویل شوي چې د انتظامیه چارواکو په دې حکله له ویب سره رابطې کړې دي. د بوئنګ هوایي شرکت پخوانی مشر پیټریک شناهن دا وخت د دفاع موقتی وزیر دی. جیم ماتیس د ولسمشر ټرمپ له پالیسیو سره د اختلاف لرلو په سر د 2013 کال په اخره کې د دفاع وزارت چوکۍ نه احتجاجاً مستعفی شو. دا د مشال ریډیو خبرونه او ستکرن صبح او د موسم حال لسیرات زهیر اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.8 روپی اتیا پیسې غستل کیږي او په 1.9 روپی 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.4 روپی او په 1.5 روپی. یو یورو په 1.5 روپی 50 پیسې او په 1.85 روپی 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.8 روپی او 10 پیسې او په 1.8 روپی 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.8 روپی اتیا پیسې او په 1.8 روپی 10 پیسې. او 302 ایرانی ریال په پاکستانی روپی غسل کیږي او 304 ایرانی ریال په پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 23 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 23 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د خالی پورس په پیښور کې د باران امکان دی او په کوئټه او ژوب کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 12 او کم نه کم 3، بنو کې 14 او 15، ژوب کې 12 او منفی 3، او کوئټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم منفی 6 ډیګري سینټی ګریډ وي.
مشال رادیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ صفه 628 کیلو هرتز په www.mashalradio.com او د مشال رادیو پر اپلیکیشن اورئ. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان تور پر کړه چې په پاکستان کې د احتساب په نوم د اپوزیشن له سیاستوالانو څخه غچ اخیستل کیږي.
انتقام دے گورا چدا نواز شریف دوار زامن وی چ منگل پیسی نی کرا کڑی تھی ناغه توی لارو خیا پکم لار تر لرا پیسی تر لے گلی وی.
دا بلوچستان ډاکټرانو وایي د تختولي ملګری تر خوشی کېدو او د ډاکټرانو امنیت تر ډاډ پورې کاربندیز جاری ساتي. د پښتونخوا اعلی وزیر وایي حکومت قبایلي جرګې ته قانوني شکل ورکول غواړي. د کراچۍ پولیس وایي په ښار کې د ورستیو پیښو باوجود امنیتي وضع خورا ښه ده. د امریکایي پوځ مشر پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر څرګندونو یو ورځ وروسته په کابل کې له افغان چارواکو سره لیدلی. شنون کی وایي
هغه د سیاست په نازکۍ ډېر خبر نه دی، ولی یوازې د خپل فکر ترجمانی کوي.
او د افغانستان د انتخاباتو کمیشن وایي د ننګرهار د څه د پاسه 1.5 محلونو رای بیا شمیري، خو د ولسي جرګې ځینې نوماندان له دې بهیره خوشاله نه دي.
نزمنګ ناظرین شته نه مونږ ته اجازه راکول کیږي.
زمونږ نیوکه په ټولو رایو دا ټول رای چې بایومیټریک دی بایومیټریک رای دی وشمیرل سی.
شنن یو تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره وسه. لومړی موضوع ته ورځو. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي که د افغانستان د سولې بهیر د افغان حکومت له شمولیته پرته پر مخ ځي نو هلته تلپاتې سوله نشی راتللی. نوموړی پرون ماښام په پېښور کې د ګوند تر غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل، د افغانستان سوله او ثبات په جګړه کې د ټولو ښکېلو خواوو له یو بل سره د خبرو په نتیجه کې کیدی شي. د عوامي نېشنل ګوند مشر په پاکستان کې د پښتنو د ستونزو پر هواري هم خبرې وکړې او دا تور یې هم پورې کړ چې په هیواد کې د احتساب په نوم له سیاستوالانو څخه غچ اخیستل کېږي. د پاکستان حکومت وایي د احتساب ادارې یا نیب په چارو کې هیڅ مداخلت نه کوي. غلام غوث تفصیل راکوي.
پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو د تینک ټینک غونډې وروسته د یاد ګوند مشر اسپندیار ولی خان په خبری کانفرنس کې ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره په مذاکراتو کې د افغانستان حکومت شاملول د تلپاتې امن لپاره ډیره ضروری ده. د خبری کانفرنس وروسته اسپندیار ولی خان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل،
امریکا هم ناست سره خبرو اترو، پاکستان هم ناست خبرو اترو، طالب هم ناست خبرو اترو، افغانستان د حکومت نمائندگی نشته په دغه خبرو. نو چې یو جرګه کې تما زی صدر نیم، سبا دغه جرګې فیصلې به زه ولې منم؟ نو اوس خو پکې یو نوی قوت په افغانستان کې راننوتلې کنه چې ځان ته داعش وي. نو سبا به بیا د طالب پریږدي، نو بیا به داعش سره روغه کوو. نو چې هغه روغه کوو، نو د هغې په نتیجه کې به بیا موږ په زرګونو پښتانه مرو. موږ ځکه وایو چې په کارداري چې دا بالکل یو ټوله مسله راغونډه شي او په یو ځای باندې په ټوله مسله خبره وشي، څونه چې فریق دي چې هغه فریق دي په هغې کې کینی.
په متحده عرب اماراتو کې د امریکې او طالبانو ترمنځ د دسمبر په 18مه او 13مه په مذاکراتو کې افغان طالبانو د افغان حکومت د پلاوي سره لیدل کتل نه وکړي. اسپندیار ولی خان وویل، په موجوده حالاتو کې پښتنو ته د ورپیخو ځینو ستونزو په اړه د ټولو پښتنو مشرانو یوه غونډه که راجوړه شوه، نو عوامي نېشنل ګوند به هم په دې لړ کې خپل کردار لوبوي.
آفتاب خان پرون نابد ورځ ویلو چې زمونږ د پښتنو خپلې مخصوص مسلې دي، په کار چې پښتون قیادت په هغې مسله رایوځای شي. بالکل آفتاب خان ته دا خفا وایو چې آفتاب خان چې کله وی او کوم ځای وی، مونږ در کور ته تیار یو.
اسپندیار ولی خان په پاکستان کې د موجوده سیاسي حالاتو په اړه هم خبرې وکړې او ویل چې په هیواد کې روان د احتساب عمل د انتقامی سیاست یو کاروایی ښکاری.
احتساب خود د انتقام دی. ګوره چې د نواز شریف دواړو زامنو وی چې مونږ له پیسې نیکه راکړي دي، نو هغه ته ویل لار وښیه په کومه لارې درله دا پیسې درلیږلې وي. عمران خان خور وی مالم کله وی نانا او کله وی دادا، اوس نیم پیچې نانا ورکړي که دادا ورکړي، د هغې نه څوک دا تپوس نه کوي چې تا ته په کومه لار دا پیسې راغلي دي.
خود پاکستان تحریک انصاف وفاقی وزیرانو په بیا بیا ویلی دي چې په هیواد کې روان احتساب د پاکستان د احتساب ادارې او عدالتونو روان کړی دی او د احتساب په چارو کې موجوده حکومت هیڅ لاسوهنه نه کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د بلوچستان ډاکټرانو د خپل تختولي ملګري ابراهیم خلیل د خوشی کولو په مخه نن پر 22مه ورځ هم احتجاج ته دوام ورکړی دی. د دوی د یوې ټولنې مشرانو او غړو بیګا مشال راډیو ټول په روغتونونو کې یوازې د بیړنیو روغتیایي خدماتو څانګه فعاله ده او په نورو څانګو کې ډاکټران کار نه کوي. دوی په کوټه کې احتجاجي کیمپ لګولی دی چې پکې د صوبې د 5 ټولنو ډاکټران برخه اخلي. حکومتي چارواکي وایي د ډاکټر ابراهیم خلیل د خوشی کولو لپاره هڅې جاری ساتلی دي. ظفر خان رپورت لري.
ډاکټران وایي یوازې د عاجلې درملنې یا ایمرجنسی مریضانو علاج کوي، خو پاتې نور د احتجاج په توګه نه معاینه کوي. د ډاکټرانو اکشن کمیټې غړي ډاکټر ظاهر خان مندوخیل بیګا مشال رډیو ته ویل،
ډاکټران پر پروټیست دي، او پیریز دا بندي نور ایمرجنسی سرویسز اویلیبل دي. میسج ساده دی، د ډاکټر بایپازت واپسي او د ډاکټرانو د سیکورټی پلان سپراغت د ډاکټرانو اطمینان دي.
یو بل ډاکټر او د کمیټې سیکرټری ډاکټر رحیم خان بابر وای، په تیرو دو میاشتو کې د دریو ډاکټرانو تختونی او یا د تختولو هڅو د بلوچستان ډاکټران له ویرې سره مخ کړی دي.
ډاکټر صاحب د پیش بعد د هر پروفیسر د هر ډاکټر په کور کې ګورنر انسټیټیوشن جوړ شوی دی. هغه دا دی په داسې کنډیشن کې دي چې موږ هم راځي. ګردي کورونه یعنی دا کوم بلوچستان کې مبتلا دي.
په بلوچستان کې مخکې هم ډاکټران تختول شوي چې بیا ورستو د پیسو په بدل کې خوشي شوي. پروفیسر ډاکټر ظاهر خان وای په تیرو 15 کلونو کې په بلوچستان کې 13 ډاکټران وجل شوي او 18 تختول شوي دي. د نوموړي په خبره له دې حالاتو 94 ډاکټران کراچۍ او پنجاب او یا هم له پاکستان بهر هیوادونو ته تللي دي. ډاکټر ظاهر خان وای له 13 کلونو راهسې د ډاکټرانو د تختونې لړۍ درېدلې وه، خو اوس بیا شروع شوه.
درې وار دا تصویر په 13 میاشتو کې یو ډاکټر محمود چمنه پورته شوی، بیا سیکورټی فورسز درته ریکور کړ. دوم ډاکټر بایرو هغه باندې حمله وسو، هغه اسکیپ کړ، بچاو شو. دریم سړی دا پورته شوی دی، نن یویشتمه ورځ ده، تر اوسه پورې موږ خبر نه یو دی چرته دی په څار کې دی. سیکورټی ادارو ذمہ دار خلک له موږ سره کنټیکټ کې دي. بهرحال داسې څه اپډیټ نشته یا پټوي، داسې نه وي زموږ اکشن ته کاروایی ته نقصان ورسي.
ډاکټر ظاهر خان زیاتوي احتجاجي کیمپ ته یې بیلابیل سیاستوال او انتظامی مشران ورځي او د احتجاج ختمول ورته وایي، خو د هغه په وینا د ډاکټرانو په ګډون د ټول ولس امنیت ساتل د حکومت مسؤلیت دی او چې ترڅو تختول شوی ډاکټر ابراهیم خلیل نوی خوشی شوی او په صوبه کې ډاکټرانو ته د امنیت ډاډ نوی ورکړل شوی، تر هغې به احتجاج ته دوام وربخي. ډاکټر ابراهیم خلیل د ډسمبر په 13 ماښام هغه وخت د نڅرګند وسلوالو لخوا وتختول شو چې د کوټې په ماډل ټاون کې له روغتونه کور ته پلار وو. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سلیم کوسا د ډسمبر په 13 مشال رډیو ته ویلي وو چې د ډاکټر ابراهیم خلیل د موندلو هڅې رواني کړي دي.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر وای په قبایلی سیمو کې جرګې ته قانوني بڼه ورکول غواړي. محمود خان پرون په باجوړ کې له مشرانو سره د لیدو پر مهال په خبرو کې ویل حکومت هڅه کوي چې د قبایلو دود دستور ته په پام هلته د پاکستان قوانین ور وغځوي. د ویل واکمن تحریک انصاف د قبایلی سیمو پر مختیا ته ژمن دی. د باجوړ ځنې مشران البته د وزیر اعلی سیمې ته له سفر مطمئن او خوشاله نه ښکاري. شانواز ترکزی رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي نه یوازې د پاکستان قوانین تر قبایلو غځوي، بلکې جرګې ته هم قانوني بڼه ورکول غواړي. نوموړي پرون له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره باجوړ ته په خپل لومړي سفر کې له مشرانو سره خبرې کولې او ویل چې حکومت د قبایلي ضلعو پرمختیا ته هم ژمن دی. محمود خان په قبایلی سیمو کې د تیرې شاوخوا یوې نیمې لسیزې نه امنیو ته په اشاره وویل د هغو سیمو ولس د امنیت لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي. نو اوس وخت دی چې حکومت هغه ټولې ژمنې پوره کړي چې له قبایلي ضلعو د ولس سره یې کړې وي. خود باجوړ ځینې ملکانو سیمې ته د وزیر اعلی محمود خان سفر ناکامه بلل دي. په دوی کې ملک عمر واحد او ملک شاهین وویل
چې وزیر اعلی صاحب راغلی و زموږ د خیر او جنوي دورې د اولنۍ راتګ دی او دا به زموږ لپاره ډیر څه پرېږدي. خو تش راغلی و تش لاړې او مطلب د جیو پرایمري سکول لاره منظور نه کړو. په دې ته مې خپای
پاټان انجمام نامه کې د حکومت دا وعده وي چې موږ به پاټا ته 120,000 روپۍ ورکوو او دا به سالانه په حساب باندې او دا به په پاټا باندې لګیږي. زموږ د ځان او دا امیدونه چې دا راغلی دا به هغه اعلاناتو کې.
خو د صوبی وزیر اعلی محمود خان وای د خیبر پختونخوا صوبی وزیران به د هرې قبایلي سیمې سفر کوي او هلته به د خلکو اړتیاو ته پام او د هغوی غوښتنې به پوره کوي. شانواز ترغزی، مشهد ریډیو، پېښور.
د کراچۍ پولیس وایي په هغه ښار کې د وسلوالو او جنایتکارانو ضد روان عملیات ښه نتیجې ورکړي دي. د پولیسو یو چارواکي صفدر مشواڼي بیګام شال رډیټول په ښار کې د ترهګرۍ هدفي وژنو، باج اخیستو، غلا او نور جرمونه خورا کم شوي. نوموړي دا سرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د ډسمبر په پای کې وسلوالو سیاستوال علي رضا عابدي وواژه او په نومبر کې د چین پر قونسلګرۍ برید وشو. د سیمې ځینې اوسېدونکي وایي په ښار کې امنیتي وضع ښه شوې، خو ځینې فعالان د کراچۍ په عملیاتو کې د بشري حقونو د سرغړونو او ماورای عدالت وژنو یادونه کوي. ظفر خان موضوع سیړلی.
د کراچی پولیس وای په ورستیو کې د سیاستوال علی رضا عبدی وجنه او په کراچی کې د چین په قونسلګری د برید ورستو دا تاثیر پیدا شوی چې ګنی په کراچی کې بدامنی بیا خوريږي. خدا ناسمه ده. د مرکزی کراچی پولیس افسر صفدر مشوانی په دې اړه بیګا مشال رډیو ته ویل،
دا لوی ښار دی، کله کله نیمګړتیاوي هم وي چې له وجې د نامنې پیښې کېږي، خو امنیتي ادارې خپل کار کوي. د چین پر قونسلګری د برید په اړه پرمختګ شوی دی. د علی رضا عابدي وژنې قضیې باندې هم کار روان دی. اوس د پخوا په څیر حالات نه دي چې یو سړی به قتل وکړي او بیا به کور ته په قرار لاړ شي. اوس امنیتي ادارې سمدستي د داسې کسانو پر ضد کار روایي کوي.
په کراچۍ کې د ډسمبر په 25مه سیاستوال علی رضا عابدي وژل شو. له هغې دوه ورځې مخکې د پاک سرزمین ګوند دوه غړي وژل شوي وو. په نومبر کې د چین په قونسلیټ په حمله کې د بریدګرو په ګډون و کسان وژل شوي وو. کراچۍ ښار یو وخت د پاکستان تر ټولو بدامن ښار وو. په 2013 میلادي کال کې په هغه ښار کې د بدامنۍ په پیښو کې له 2500 زیات کسان وژل شوي وو. په هغه کال د جرمونو 40,000 پیښې مخې ته راغلي وې چې زیاتره یې د کلنګ اخیستنې، موبایل غلا کولو او پیسو شوکونې وې. کراچۍ میشته خبریال سلیمان سعادت خان له اپریشن مخکې او وروستو کراچۍ داسې پرتله کوي.
کسان چې دی کنه آب مړه کېدل دلته څوک به پې نو خبر چې چا وجل دی ولی وجل دی او چې کم سړی مړ به هغه ته هم پتا نه چې چا پې ډزې وکړې هغه څوک وو. په کراچۍ کې څنګه زه اوس ډرایو کوم یا ما سره یو ګران موبایل دی، اوس زه په دې باندې نه یریږم چې څوک به ما په روډ باندې اثار کړي او ما نه به دا موبایل وغواړي تماچې په زور. زه لوی شوم په دې کراچۍ کې، ما چېرته فورنرز نه ولیدلې داسې، او اوس داسې دي چې رشین زوم ښکاري، چاینیز هم ښکاري، مالک
ګردی وداوت سکیورټی. په کراچۍ کې د روان اپریشن په محل پولیسو په مبینه مقابلو کې د ځینو کسانو د وژنې پیښې هم مخې ته راغلي. تیر کال په جنوري کې نقیب الله مسعود په مبینه مقابله کې وژل شو. وروسته ثابته شوه چې پولیسو مقابله جالی وه. په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعال اختر بلوچوي کراچۍ اپریشن کې یوې خواته امن ته لار هواره کړه، نو ورسره ځینې خلک په دې شکایتونه هم لري. ځینې ډلې شکایت کوي چې خلک یې په دې اپریشن کې وژل شو او یا ورک کړل شو. ایمکویم ټولې ډلګۍ دا شکایتونه لري. همدارز نقیب مسعود پیخه هم وشوه. نور هم داسې پیخې د دې اپریشن په ترڅ کې وشوې، خو د نقیب مسعود د وژنې پیخه اوچته شوه ځکه چې خلکو ور باندې احتجاجونه وکړل. په کراچۍ کې د 2013 میلادي کال د سپتمبر په 15مه د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف په امر اپریشن شروع شوه چې لا هم دوام لري.
ظفر خان رپورٹ موجود. په پاکستان کې پیپلز ګوند د مومند ډیم جوړولو پر ټیکې اعتراض کړی او له احتساب ادارې یا نیب غوښتنه کړې چې پلټنی وکړي. دا خبره د ګوند یو سیاستوال او سینیټر بهرمند تنګي پرون مشال راډیو ته وکړه. د ګوند د نیوکې تر هغې وروسته کړې دي چې حکومت د چهارشنبه پر ورځ د ډسکاون په نوم شرکت ته د 300 روپیو د ټیکې ورکولو دفاع وکړه. هلته د مومند اوسیدونکي وایي حکومت د هغو کسانو ته تاوان ورکړي چې د ډیم جوړېدو پر مهال به یې ځمکې اخلي. شاهین بنیرای معلومات راکوي.
د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر شیری رحمان غوښتنه کړې چې د احتساب قامي اداره دې د مومندو د ډیم د 300 بلین روپو ټیکا د وزیر اعظم د سلاکار کمپنۍ ته د ورکولو د معاملې پلټنه وکړي. د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته د وینا په وخت اغلی شیر رحمان زیاته کړه چې دا ټیکا د ډسکاونټ په نوم د وزیر اعظم د سلاکار عبدالرزاق داوود کمپنۍ ته ورکړل شوې ده او په دغه عمل کې له قوانینو سرغړونه شوې. په دغه اړه د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا یو لویه منصوبه ده او باید د دې ټیکا د خپلو ملګرو نمانځلو پر ځای هغه کمپنیو ته ورکړل شي چې د دغه کار کولو پوره صلاحیت او تجربه لري.
د مومن ډیم چې کوم زما د تحصیل تنګی دی، نن اغا یو داسې کس ته ټیکه ورکړی شو چې اغا د اغا اډوایزر دی. عمران دا ویلو چې زما وزیران با په بزنس کې اضافه نه کیږي. د دوی چې کوم دی اب وی تاسو 1300 کالو کې د اسد قیصر سابقا سپیکر ته وګورئ چې د یو سکول په ثواب کې، او کله چې 15 کال تیر شو نو د هغه دی وخت تقریبا 16-17 سکولونه دي په ټوله صوبه کې او په بار ملکونو کې، او هغه اثر رسوخ استعمال شوی چې کوم د سپیکر سره کوم طاقت وو وی چې سوی او سکی هغه کې د ځمکې د اسمان فرق دی.
د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د وینا په وخت د اوبو او بجلی وفاقي وزیر فیصل واوډا وویل چې ډسکان کمپنۍ ته په ټیکه ورکولو کې په ټولو ملکی او نړیوالو قوانینو عمل شوی دی. وفاقي وزیر د مومند ډیم په ټیکه د تنازعې په اړه د قومي اسمبلی د پبلک اکاونټس کمیټې ته د وړاندې کېدو نه هم انکار وکړ او زیاته کړه چې هغه یوازې وزیر اعظم ته د جواب ورکولو پابند دی. د پاکستان د بجلی او اوبو د ادارې وابډا چیرمن لیفټیننټ جنرل مزمل حسین ویلی ډسکون د ډیم د جوړولو صلاحیت او مالی استحکام لري چې د چین د یوې کمپنۍ سره به په شریکه په دغه ډیم کار کوي. د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبری غونډې ته په وینا کې نوموړي زیاته کړه
پدې عمل کې کتل شي چې کومه کمپنۍ د داسې کچې د پروژې کولو تجربه لري، ټکنیکی صلاحیت یې څه دی او له دې وړاندې یې د دې کچ کومې منصوبې ترسره کړې دي، نو د شرایطو یو پوره فهرست دی. په دغه بنیاد موږ ته هغه کنسورشیم په شرایطو پوره ښکاره شو چې 80% برخه ورپکې د یو چینایي کمپنۍ او 10% برخه پکې د ډسکاونټ ده. نو هغوی را وړاندې شوي دي او پر روانو 8-9 میاشتو کې به کار پیل کړي.
د سیمې خلکو یو خوا په دغه ډیم د خپل خوشحالۍ څرګندونه کړي، نو بل خوا د غوښتنه هم کړي چې حکومت دې د منصوبې په نتیجه کې د ممکنه تاوانونو پوره کولو لپاره یو نظام جوړ کړي. په دغه اړه د فاټا اصلاحاتي تحریک یو مشر او وکیل اعجاز خان مومن وایي
خلکو ته نقصانات دي او هغه دومره شدید نقصانات دي چې په هغې کې په هایکورټ کې اوس کیسونه راغلي دي او هغې کې د دوی ځمکې راغلي دي، د دوی کورونه راغلي دي. هلته چې لینډ اکوزیشن چې کوم قانون دی دغه طریقه کار هلته نشته، بس هلته افسر نوټیس وکړي چې بھائی دا ځای خالی کړه او فوراً یې خالی کړه او په زور باندې دا 200 لک روپۍ والا که نه اخلي نو هغه بیا خاصدار نه شي، هغه خلک نه شي په حوالاتو کې اچي. دغلته د کومو خلکو ځمکې جایداد پکې راځي نو هغوی دا مکمل کمپنسیشن په دې شکل کې ورکړی شي.
د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د وزیر اعظم عمران خان حکومت اعلان کړی و چې د جنوري په وړومبۍ ونه کې به په ډیم کار پیل شي، خو په دغه اړه د تنازعې راپورته کېدو نه وروسته اوس د بجلی او اوبو وفاقي وزیر ویلي چې په ډیم باندې د کار پرانستا د جنوري په 14 نیټه کیږي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا حکومت په کارځایونو کې د ښځو ځورونې ضد متصبه ټاکلې. صوبایي اسمبلی په 2010 زیږدیز کال کې د دې لپاره قانون منظور کړی و، خو حکومت تر شاوخوا 8 کلونو ځنډ وروسته د بشري حقونو فعال او وکیله رخشنده ناز د ښځو ځورونې ضد لومړنۍ متصبه وټاکله. نوموړی وایي د صوبایي متصب اداره به نه یوازې د ښځو بلکې د سړیو د ځورونې قضیې هم هواروي. رابعه اکرم خان له نوموړي سره مرکه کړې ده او ورڅخه پوښتلي چې د خپلې دندې پر مهال به څه کوي.
څه داسې پلان وکړم چې کومه زما عهده ده او چې په خیبر پښتونخوا کې کومه معامله مونږ چته کړې وه چې کوم اخلاقي او پلټنیزي کمیټې وي چې هغه سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې په نمایځ کې وي او هغه خلکو ته معلومه وي، نو ضروري ده چې داسې کمیټې او شیان د ادارو برخه وي. بل به زما کار وي چې په دې اداره کې کم ټاکل شوي خلک وو چې ښه کار یې وکړو، نو دا غینه به کتل وي چې کوم شیان د ځنډ ښکار دي او په خاص توګه پاکستان کې د انصاف نظام د ځنډ سره مخ دی، نو زه به غواړم چې څنګه کیسونه وګورم او خلکو ته په وخت جواب ورکړم. تاسو څه ګورئ چې آیا په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د زورونې مسله چې دا غشته؟ بالکل په خیبر پختونخوا کې د خصو د زورونې مسله شته او تاسو ته معلومه ده چې ما د خلکو لپاره وړیا وکالت هم کړی دی. د کار په ځای کې د جنسي زورونې مخنیوي دا قانون 2010 کال کې راغلی دی، خو له دې وړاندې او پس ما ته کیسونه راغلي دي او ما کار کړی دی. لکه ما تیر کال په تعلیمي ادارو کې د جنسي زورونې کیسونه رپورټ کړي دي. دا شان ایرپورټ نه هم سینې خصو ما سره رابطه کړې وه او ما بیا دغه کیسونه د کامی تحقیقاتي ادارې اف آی ای هډ کوارټر ته رپورټ کړي وو چې خصي زورول کیږي. نو ما سره دا قسمه کیسونه راغلي دي، نو داسې نه ده چې خیبر پختونخوا کې دا کیسونه وجود نه لري. په صوبایي کچ خو تاسو محتسب یې، نو آیا ګڼئ چې د ضلعو په سطح د داسې محتسبو ضرورت دی؟ نو داسې څه ستاسو پلان کې شته؟ په یقیني توګه که یوه عام ښځه که هغه په بردیر کې اوسیږي، نو پېښور پورې به څنګه رسي؟ نو د دې ادارې په ضلعو کې هم نظام پکار دی او بیا تاسو له معلومه ده چې قبایلي سیمو لپاره مې هم کار کړی دی. نو پرون ماته د قبایلي سیمو خلکو ویل چې قبایلي ضلع هم هېرې نه کړي.
تاسو
آیا دا سوچ کوئ چې په دې کې به تاسو له څه چیلنج مخې ته راځي؟
چیلنج
چیلنجونه خوب وی او مال لپاره لوړاندې نه چیلنجونه کم نه وو. کله چې تاسو هغه تن سره چې د مشکلاتو او تکلیفونو نتی شوی وي ور سره ولاړې، نو بل اړخ ته تاسو یو طاقت لرونکی چیلنج کوي او یا ورته دا وایي چې ساس د کورنۍ معاملې او یا ساس په دې معاملې کې ستا خلاف یم، نو دا زما هوده د چا خلاف خو نه ده او څومره چې دا بې پری وي نو زما کار به هم دومره اثر لرونکی کېدی شي. او ګوره چې کله تاسو په انصاف فیصله کوي او څومره چې تاسو د خپل کار سره انصاف وکړي، نو چې کوم بایللی ګوند وي نو هغه کله هم تاسو ته خوشحاله نه وي. نو او بالکل دا به یو چیلنج وي.
په پیښور کې 12:30 او په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. ملیحا میرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
نشته ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې که د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت د سولې بهیر پر مخ لاړ نشي، نو په افغانستان کې تلپاتې امن نشي راتلی. نوموړي پرون ماښام د ګوند تر یوې غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان د جګړې ختمولو لپاره ضروري ده چې ټولې ښکېلې خواوې سره کښېني. د بلوچستان مرکز کوټه په ګډون د صوبې په زیاترو برخو کې د ډاکټرانو د خپل تختول شوي ملګري ډاکټر ابراهیم خلیل د خوشي کولو لپاره کار بندیز نن په 28 ورځ هم دوام لري. ډاکټران وایي د هسپتال نورې څانګې بندې دي خو یوازې د بیړنو خدماتو څانګه خلاصه ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې حکومت یې غواړي له ترکیې سره سوداګریز او اقتصادي تعلقات پراخ کړي او په هیواد کې به ترکیې او پانګونو ته ټول ضروري سهولیات ورکوي. دا خبره نوموړي بیګا په انکره کې د ترکیې د سوداګرۍ خونو یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وایي په صوبې د قبایلو تر ورګډولو وروسته د پاکستان قانون هلته غځوي، خو د قبایلو دود دستور او د جرګې نظام به هم په ځای پاتې وي. دا خبره محمود خان پرون د صوبې له لوړ پوړو امنیتي او انتظامي چارواکو سره یو ځای د باجوړ او خیبر ضلعو په سفر کې کړي. د امریکا د پوزمشر جنرال مایک مالی پرون تر اغیر وروسته په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات کړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغان جګړې په اړه بیان ورکړی. بیګا ارک په بیان کې ویلي چې په لیدنه کې د افغانستان او جنوبي ایشیا په اړه د امریکا د ستراتیژۍ د مثبتو اثراتو او د افغانانو په مشرۍ د سولې په بهیر خبرې وشوې. امریکا ایران ته خبرداري ورکړي چې خلا ته د هغو دریو جازونو داستولو له پلان نه لاس واخلي چې د امریکا له دعوی سره سم اټومي صلاحیت لرونکو بالستیک میزایلو ته ورته دي. روسي چارواکي وایي د نوي کال په شپه د مګنیټوګورسک ښار ته رهایشي ودانۍ د نیمایي برخې راپریوتو په پیښه کې د مړو شو شپږو کسانو د جنازې مراسم نن کیږي.
خبرونه مله مشال رادیو اوریدل ویاند او ملیحا میرزاده ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان له درو ورځ پانو څخه نننۍ اداري او د هغو مهمه برخه راخېستې دي.
نن جمهور سپان خپل اداري په مومن دیم لیکلي او وای د مومن دیم د بنیادی تیګي کې خودو د سورې رواني میاشتې په لومړۍ اونۍ کې ټاکل شوې و، خو اوس دغه د سورې رواني میاشتې په 14 نیټه و ټاکل شو. اداري وای یوازې مومن دیم نه بلکې داسې بلها د اوبو زیرمو ته پاکستان اړتیا لري. خپل بد مرغ دلته 55 کال راسي د ځینې کامی ادارو او بارني لاملو په وجه دارنګ منسوبې له ځنډ سره مخ شوې دي. اداري وړاندې لیکي اوس چې په مومن دیم د کار پیل کیږي نو دا ډېره د بینی خبره ده، خو باید چې حکومت د دې 3.9 روپو د منصوبې او د دې د ټیکې په ګډون اولس او اپوزیشن ډلې په اعتماد کې واخلي، ځکه چې دا ډیره عجبه خبره ده چې کله داسې کامی منصوبې شروع شي نو پسناس ډول پرې ګوتی پورته کیږي. ادارې آخري کلی کې اپوزیشن او حکومت لا هم په دې معاملې کې ناسل پکار دي چې د دې په باریک بینی سره جاج واخلي او دا خبره باوري کول پکار ده چې نه یوازې د مومن ډیم منصوبه په پوخ سر ته رسول وي، بلکې په ټول ملک کې بعد وړولو ډیمونو جال هم خورول وي. ایکسپریس ورس پر خپل اداریه کې وایي د ملکی اقتصاد ښه کولو لپاره خو د پاکستان تحریک انصاف حکومت هلی ځلې رواني کړي، خو بل پلو د اقتصادي چارو مبصرین وایي چې له حکومت اولس د کومو لاس راوړنو تمه لري نو دا غي پوره کېدل ممکن نه دي، ځکه چې د دې د کامیابۍ لپاره کومې دعوی کیږي په هغه کې ډېر تضاد دی. اداریه وایي بل پلو د مخالفو ډلو دریض دی چې حکومت اوس هم د اقتصادي ترقۍ او استحکام په عمل کې د انتقام او د عزت په پالیسۍ کلک ولاړ دي. نو دوی رښتیا وایي باید چې د خزانه مشیران اقتصادی پنڈتان معاشی حقائق پر ڈاگہ کڑی. دریا آخر کلی کی اس چیز چین سعودی عرب او عرب امارات او پاکستان ته قرض ورکړه، نو باید چې اوس حکومت د معاشي ترقۍ کوششونو ولسته په ډاګه کړي. نو وای وخت ترس پڼ خپل ادارې کې لیکي د تیر کال د دسمبر په 1 نیټه سپریم کورټ د جالي اکاونټونو د مقدمه حکم جاری کړو او په دې حکم کې عدالت په ای سی ایل کې د یو سل دوا یا سیاسي شخصیتو نمونو اچولو باندې اندېښنې وښودلې او وی ویل باید چې په دې بیا په کابینه کې غور وشي. ادارې وایي پاین او قانون کې د یو تن نوم په ای سی ایل کې د اچولو پوره طریقه پرته ده. په کې متعلقه اداره خپل سفارشات داخله چارو وزارت ته لیږي او بیا د داخله چارو وزارت دا سفارشات کابینه کې وړاندې کوي او له دې وروسته بیا د یو تن نوم په ای سی ایل کې د اچولو یا نه اچولو فیصله کیږي. ادارې اخري کې لیکي د کرپشن یا درغلیو د خاتمې لپاره د صبر او زغم ضرورت وي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ ژورنال په چین کې د یو غور مسلمانانو ځورونې او په حراستي مرکزونو کې د دوی پر ناقانون ساتنې لیکنه خبره کړې. بلخوا د فرانسې خبری ایجنسی د پاکستان په لاهور کې د هغه برطانوي ښوونکي په مړینه رپورټ خپور کړی چې د وزیر اعظم عمران خان په ګډون یې لسګونه زره شاګردان روزلي. احمد شاه زمی د دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي په چین کې د تعلیم او بیا بحالۍ په نوم په لکونو اویغور مسلمانان بندیان دي. د راپورونو له مخې شاوخوا لس لکه مسلمانان د چین د لیرې پرتې لویدیځې سیمې سینکیانګ په حراستي مرکزونو کې په لاقانون توګه ساتل کیږي. له دې مرکزونو ژوندي وتلي ځینې اویغور مسلمانان وایي چې هلته دوی ته پر وهلو ټکولو او شکنجه کولو سربیره دوی اړ ایستل کېدل چې د چین د واکمن کمیونیست ګوند نظریاتي درسونه او د هغوی د ستاینې سندرې واوري. د دوی په وینا زندانیان زیات خوب کولو ته نه پرېښودل کېدل او په یوازې توګه په تنګو کوټو کې ساتل کېدل. د ورځپاڼې په خبره دا عمل د شوروي اتحاد د شلمې پیړۍ هغه عمل ته ورته دی چې دوی به له رژیم ناراضه کسان د جبري کاریګرو په کیمپونو کې ساتل او د تکلیفجنو حالاتو له کبله به ځینې له لوږې مړه شول. ورځپاڼې په پای کې لیکي دا هر څه د پکتو پوښتنه دا ده چې مسلمان هیوادونه ولې د غصې په ډول د دې ظلم د مخنیوي لپاره نه راپاڅي. بلخوا ایف پی خبری اجانس د پاکستان په لاهور ښار کې د میجر جیفری ډیکلس لنګلینز د مړینې په اړه لیکنه خپره کړې چې د جنوري پر دویمه نیټه د یو سل یو کلونو په عمر ومړ. میجر لنګلینز د پاکستان تر جوړېدو وړاندې د برتانیې د هند نیمې وچې ته له انګریزانو سره د یو پوځي افسر په توګه تللی و. نوموړی د دویم نړیوال جنګ پر مهال په انډین آرمی یا هندوستاني پوځ کې په دنده وګمارل شو، خو په 1940 کال کې د پاکستان خپلواکۍ وروسته په خپل خوښه په پاکستان کې د څه مودې لپاره پاتې شو ترڅو د پاکستان پوځیان وروسي. د نوموړي دغه مختصر قیام په 80 کلونو واوښت، ځکه ښاغلی لنګلینز له پوځ استعفا وکړه او په پاکستان کې یو تر ټولو محترم ښوونکی پاتې شو. هغه د پاکستان په قبایلي سیمو کې یو سکول هم جوړ کړ او د لاهور په ایچسن کالج کې د وزیر اعظم عمران خان په ګډون لسګونه زره شاګردان وروزل.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د امریکا د پوځ مشر جنرال مایک مایلی پرون مازیګر په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره لیدلې دي. ارګ بیګا په یو بیان کې ویلي چې دواړو مشرانو د افغانستان او جنوبی آسیا په اړه د امریکا د تګلارې پر مثبت اغیز او د افغانانو په مشرۍ د سولې پر بهیر خبرې وکړې. جنرال مایلی تر هغې یو ورځ وروسته کابل ته ورغلی و چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د افغانانو پر جګړې او په افغانستان کې پر روان وضعیت څرګندونې وکړي. ارګ بیګا ماخوستن په یو جلا بیان کې د ټرمپ نوم نه دی یاد کړی، خو د یو دوست هیواد په توګه یې له امریکا څخه غوښتي چې له ډیپلوماټیکو لارو د ځینو پالیسیو سپیناوی وکړي. ټرمپ د چهارشنبه پر ورځ د کابینې غونډې پر مهال ویلي ول چې پخوانی شوروي اتحاد د ترهګرۍ ګواښ مخنیوي لپاره پر افغانستان حمله کړې وه. عصمت ساروان رپورټ لري.
د امریکا لوی درسیز جنرال مارک مایلی پرون پنځشنبه د افغانستان د حکومت له مشرانو سره یو ورځ وروسته لدی وکتل چې د امریکا ولسمشر د پخوانی شوروي پر ضد د افغانانو د جهاد او په افغانستان کې د رواني جګړې په اړه څرګندونې وکړې او د افغانستان د حکومت له عکس العمل سره مخامخ شوې. ارګوی جنرال مارک مایلی او ورسره ملګری پلاوی پرون مازیګر په ګلخانی ماڼۍ کې پر افغانستان او جنوبي آسیا د امریکا د ستراتیژۍ د مثبت اغیز، د افغانانو په مشرۍ او مالک کې د سولې د پروسې او پر ځان د بسیا کېدو لپاره د افغانستان پر پلان خبرې وکړې. پرون د افغانستان حکومت د ولسمشر شمد چهارشنبې د ورځې د سرګندونو په خبرګون کې بیل دی چې د امریکا د ولسمشر د نوم یادونه وکړي. وویل د امریکا د رسمي پالیسۍ او د چارواکو د سرګندونو ترمنځ تفاوت شته، له همدې کبله د امریکا له دوست حکومت څخه غواړي چې د یو لړ سرګندونو په خاطر د ځینو پالیسیو د سپیناوي په اړه د ډیپلوماټیکو مراجعو له لارې وضاحت غواړي. او هیله لري چې په لنډ وخت کې له دوی سره شریک کړي. د ارګ په خبر پاڼه کې دته اشاره نه ده شوې چې آیا ولسمشر غنی او د امریکا لوی رئیس مارک مایلی د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستیو څرګندونو په باب څه ویلي او کنه دي. یو شمېر افغان کارپوهانو هم د ولسمشر ټرمپ څرګندونې حیرانوونکي بللې دي. د سیاسي چارو کارپو انتصار خادم وایي چې ښاغلی ټرمپ د خپلو خبرو پر عواقبو فکر نه دی کړی.
د ټرمپ له کاراکټر هوې دا او ښکارا ده چې هغه په ډېر حد پورې پر دې باندې فکر نه کوي چې عواقب به د هغې د خبرو څه وي. دویم هغه نظامي مخاینه نه لري، هغه اقتصادي مخاینه لري، هغه د سیاست پر نازکۍ ډېر خبر نه دی، ولې یوازې د خپل فکر ترجماني کوي.
د ښاغلي خادم په وینا په اوسني وخت کې د ټرمپ څرګندونې کېدای شي منفي اخیستي ولري. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي هم انتظار خادم ته ورته نظر لري او وایي چې د ښاغلي ټرمپ له څرګندونو د ناټو او امریکا مخالفان ناوړه ګټه اخیستلی او د هغوی روحیه پیاوړې کولی شي.
په نګرار کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هغو 103 اویا ځایونو د رایو بیا شمیر ته دوام ورکړی دی چې ځینو نوماندانو یې پر ضد د ټاکنو شکایتونو کمیسیون ته ورغلي ول. دا بیان دا بیا شمیرنه د چهارشنبه پر ورځ پیل شوه، خو ځینې نوماندان اوس هم وایي چې د ټول ولایت ووټونه دې وشمیرل شي او یوازې هغه رایې دې سمې ومنل شي چې د بایومیټریک نظام له لارې اچول شوي وي. د ولسي جرګې انتخابات په اکتوبر کې شوي ول. ماز محمد عابد تفصیل راکوي.
کله چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون له ننګرهار ولسی جرګې ته د بریالیو نوماندانو لومړنی لیست خپور کړ، په ننګرهار کې په لسګونو نوماندانو خپل شکایتونه د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسون سره شریک کړل. په همدې اساس په ننګرهار کې د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو کمیسونونو له لوري د 103 اویا محلونو د رایو د بیا ځلې شمیرنه د چهارشنبې په ورځ پیل شوه. په ننګرهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون رئیس ډاکټر محمد داود صدقزاد وایي چې د رایو په بیا ځلې شمیرنه کې به حق اقدار ته وسپاري.
یو سلودری بیا محل موږ کار پیل کړ. د کایت محترم کمیسون د کارمندانو د ناظرینو مشاهدینو او خپل د معترض نوماندانو کسان چې شکایت یې درلود او د تاسو میډیا ټول حاضر دي، کار مو پیل کړ. د هغه مراکز دي یا محلات دي چې شکایت ور باندې شوی او موږ بیا د سره داش میرو که چیرې کوم تفاوت پکې و هغه د اکبر اقدار ته ورسېږي.
بلخوا په ننګرهار کې مدرس نوماندان وایي دا شمیرنه ورته د منلو وړ نه ده. دوی د ننګرهار ولایت د ټولو رایو د بیا شمیرنې غوښتنه کوي. ولسی جرګې ته نوماندان محیب الرحمن مومند او مقدسه احمدزی له هغو لسګونو نوماندانو له ډلې څخه دي چې ولسی جرګې ته د بریالیو نوماندانو په لومړني لیست کې نومونه نه دي راغلي. دوی د ټولو رایو د بیا شمیرنې غوښتنه کوي.
اغه لس نفر کاندیدان یا 14 نفر کاندیدان چې نمونه په لیست کې دي، دا ماغه ناظرین ته داخل تا او ماغه ولر دي نظم ناظرین شته نه مونږ ته اجازه راکول کیږي.
زمونږ نیوکه په ټولو رایو دا ټولې رایې چې بایومیټریک دي، بایومیټریک رایې دي وشمیرل سي پرته له بایومیټریک موږ بل یو رایې نه منو. دغه رایې چې وس شمارل کیږي صندوقونه په دې موږ شکایت نه ده کړی، له موږ شکایتونه نه دی اخیستل سوي.
په ننګرهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسون رئیس محمد داود صدقزاد وایي چې دوی به یوازې د هغو محلونو رای بیا ځلې شمیري چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ورته په ګوته کړي دي.
دوی خو به غوښتنه لري، خو دغه غوښتنې باید د شکایت په ترڅ کې کوله مستند چې ټول دی وشمیرل سي. چې بیا د زموږ وصول خو دا دی هغه شی چې موږ ته رسمي بڼه باندې راځي چې دغه مرکز باید وشمیرل سي، موږ هغه شمیرو.
که یو لور ته متارز نوماندان د ټاکنو په شفافیت باور نه لري او د ټولو رایو د بیا شمیرنې غوښتنه کوي، خو بل لور ته د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو کمیسونونو چارواکي وایي د متارزو نوماندانو دا ډول نیوکې له وخته وړاندې دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د امریکا ولسمشر د سیمې پر هیوادونو په تیره بیا پر پاکستان، روسیې او هند غږ کړی دی چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد په روانه جګړه کې زیات رول ولوبوي. ډونالډ ټرمپ دا خبره د چهارشنبې پر ورځ په واشنگټن کې د کابینې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. نوموړي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او داعش پر ضد د جګړې په اړه وویل چې سیمې ته نږدې هیوادونه باید په دغه جګړه کې زیاته ونډه واخلي. د نوموړي د دغه بیان په اړه څېړونکي څه نظر لري؟ په دې اړه جواب ملیحه میرزاده راکوي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په پاکستان، روس او هند غږ کړی چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې زیات رول ولوبوي. نوموړي دا خبره د جنوري په 2 په واشنگتن کې د کابینې غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. ولسمشر ټرمپ ویل چې په 1980 کې په افغانستان کې د روس مداخلې پخوانی شوروي اتحاد مات او دیوالیه کړ. ټرمپ په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او داعش پر وړاندې جګړې په اړه وویل چې سیمې ته نږدې هیوادونه دې په دغه جګړه کې خپل ګړندی کردار ادا او خپله برخه ورزیاته کړي.
روسیه ولې هلته نشته؟ هند ولې هلته نشته؟ پاکستان ولې هلته نشته؟ ولې موږ 6000 مایل لري هلته یو؟ خو په هر صورت موږ له خپلو خلکو سره مرسته کوو، له نورو هیوادونو سره مرسته کوو. تاسو ته یو مثال درکوم، طالبان زموږ دښمنان دي، داعش زموږ دښمن دی. موږ په یوه سیمه کې یو چې 4-5 مخکې مې له جنرالانو سره پرې خبرې کولې. هغوی ویل چې په دې سیمه کې طالبان او داعشیان دواړه دي او دواړه له یو بل سره جګړه کوي. ما ورته ویل چې ولې نه پرېږدئ چې په خپلو کې وجنګېږي، ولې باید موږ مداخله وکړو؟
د ولسمشر ټرمپ د دغه بیان په اړه په پېښور کې سینیئر خبریال او شنونکي رحیم الله یوسفزی وایي چې امریکا غواړي له دغو هیوادونو زیاته همکاري ترلاسه کړي، ځکه چې د افغانستان زړه او کړکېچنه مسله په یوازې سر نشي حل کېدی.
اپیل کړی دی او پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته ختم را لیکلی. روس مخکې ماسکو کې د افغانستان په حق له غونډې کړې وې، آخري غونډه کې د امریکایان هم شامل وو، خو د هغې دوی په ټیټه سطح باندې هغې شرکت کړی. یو قسم له روس دا ګڼل چې امریکا نه غواړي چې روس د افغانستان په دغه مسله کې یا امن راوستو کې یو رول ولوبوي، نو ځکه د روس نه مې واغسته. هندوستان کې هم ما په سر باندې داسې یو تاثر و چې امریکا پاکستان ته ډېر اهمیت ورکوي، یا د هندوستان چې افغان
رحیم الله یوسفزی زیاته کړه ولسمشر ټرمپ د ایران نوم نه دی اخیستی چې دغه هیواد هم د افغانستان د امن لپاره اهمیت لري، ځکه چې که په دې هر څه کې تهران نه وي شامل نو د افغانستان په غربي ولایتونو کې مشکلات پیدا کېدی شي. پخوانی شوروي اتحاد پر 1989 کې پر افغانستان یرغل وکړ او تر 1988 پورې یې ځواکونه هلته موجود وو. د کابل کنټرول لپاره په دغه موده کې د شوروي ځواکونو او مجاهدینو ترمنځ سخته جګړه شوې وه. پخوانی شوروي اتحاد په 1988 او 1989 کې له افغانستان نه لاړ او سخت تاوانونه یې وزغمل. د 1991 کال د دسمبر په 26 پخوانی شوروي اتحاد مات شو. ولسمشر ټرمپ په دې اړه سونه ویل چې آیا له افغانستان خپل نیمایي سرتېري باسي که څنګه، خو له دې وړاندې رپورټونه وو چې هغه له افغانستان نه د خپلو نیمایي سرتېرو د ویستلو پلان لري. نوموړي په افغانستان کې جګړه کامیابونه بلله. ویل که څه هم د جنرالانو غوښتنې منلې دي، خو په دغه جګړه کې پرمختګ نه دی تر سترګو شوی. ولسمشر ټرمپ د هند پر وزیر اعظم نریندر مودي هم تنقید وکړ او ویل چې مودي ورته وایي په افغانستان کې یو لایبرری جوړه کړې ده. ولسمشر ټرمپ ویل د هغه کتابتون ارزښت په افغانستان کې د امریکا د 500 غنټو خرج دی. نوموړي داونه ویل چې دغه کتابتون چرته دی. هند په افغانستان کې د 2011 راهیسې په افغانستان کې د بیا رغونې په برخه کې تر اوسه 3 ارب ډالر لګولي دي.
د ملیحه میرزاده رپورټ مورید. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي غواړي په نږدې راتلونکي کې د پاکستان له مشرانو سره وګوري، خو زیاته کړې ده چې لا هم پر دې خبرې ولاړ دی چې هغه هیواد د وسلوالو ملاتړ کوي چې باید لاس ورڅخه واخلي. اسلام آباد تل دا تور رد کړی. ټرمپ په ډسمبر کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان وغوښتل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د رول ولوبوي. ډان ورځپاڼې لیکي چې اسلام آباد له واشنگټن وغوښتي چې په افغانستان کې د خپلې پالیسۍ تیروتنو ته بیا کتنه وکړي. هارون باچا د لیکنې مهمې برخې اوروي.
پاکستانی ډان ورځپاڼې د امریکایي خبری ادارې سی این این په حواله لیکلي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د زیارت پر ورځ وویل چې د پاکستان له نوي مشرتابه سره لیدل غواړي، خو نوموړي زیاته کړې چې دښمن ته د پناه ورکولو د اسلام آباد د پالیسۍ له خبرې به وانه وړي. ولسمشر ټرمپ چې د خپلې کابینې په یوه غونډه کې خبرې کولې وویل همدې و چې پاکستان ته د 1.3 ارب ډالر مرستې وتړلې. نوموړي تیره میاشت د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان نه په یوه مکتوب کې غوښتي وو چې حکومت باید د افغانستان د روغې جوړې خبرو د کامیابۍ لپاره کار وکړي. ولسمشر ټرمپ د زیارت ورځې په خپلو خبرو کې له پاکستان سره د ښو اړیکو لرلو خواهش ښکاره کړ، خو ورسره زیاته کړه چې هغه هیواد د امریکا دښمن ته پناه ورکوي. د نوموړي په خبره دی او اداره یې دا خبره نشي منلې او ژر ده چې د پاکستان له مشرانو سره پرې وغږېږي. د لیکنې تر مخه له دې باوجود چې د امریکا او پاکستان حکومتونو د خپلو اړیکو ښه کولو لپاره هڅې کړي، ولسمشر ټرمپ د جنوبي آسیا او افغانستان لپاره د خپلې ستراتیژۍ له اعلانولو وروسته په مسلسله توګه پاکستان د وسلوالو ډلو د ملاتړ لپاره تورن کړی دی. لیکنه کاږي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ولسمشر ټرمپ د توندو خبرو په ځواب کې له نوموړي غوښتي چې په افغانستان کې د خپلې پالیسۍ د ناکامۍ اصلي وجوهاتو ته ځیر شي. لیکنه زیاتوي ولسمشر ټرمپ بیا عمران خان ته په خپل وروستي خط کې یو څه نرم دریځ خپل کړی دی او ویلي دی چې امریکا او هم پاکستان په ترهګرۍ ضد جګړه کې تاوانونه ګاللي دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې د دسمبر له 10 تر 14 پورې د پولیو یا ګوزړن ضد کمپین وشو چې پکې روغتیايي کارکونکو ملیونونه ماشومانو ته څاڅکي ورکړل. دا د 2013 زیږدیز کال آخري واکسیني کمپین و. له پاکستان خبریدونکو ډان روزپانی د دې کمپین په اړه اداري خبره کړې چې پکې راغلي چې په هغه هیواد کې د پولیو ناروغي کمه شوې خو په بشپړ توګه ختمه شوې نه ده. روزپانی د ګوزړن د وایرس نه ختمېدو وجوهات بیان کړي چې شاهین بنیرای اوروي.
ورسپانه لیکي د پولیو پر ضد د پای په کمپاین کې په پنجاب کې 19.2 میلیونه، په سند کې 8.9 میلیونه، په خیبر پختونخوا کې 6.8 میلیونه، په بلوچستان کې 2.53 میلیونه او په اسلام آباد کې 0.34 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شو. د دې ماشومانو عمرونه له 5 کلونو لږ وو. دا کمپاین په افغانستان کې د دغه شان یو کمپاین سره په همکارۍ کې وشو چې موخه یې د پولي دواړو خواو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي رسول او د رنځ مخنیوي وو. خو د هر لوی کمپاین په شان په دې کې هم ځینې ستونزې وې. وړومبې خدا خبر راغی چې په اسلام آباد کې د پولیو د یوې ډلې لسو غړو د ماشومانو جالي فهرستونه جوړ کړي وو او د پولیو ضد واکسینې ضایع کړي وو. اگر چې دغه ډله له خپلې دندې لرې کړل شوې ده، خو بیا هم دا د فکرمندې خبره ده چې د روغتیا د څانګې نورو څومره کارکوونکو به داسې کارونه کړي وي. دویمه دا چې داسې خبرې خورې شوې چې یو ماشوم د پولیو ضد څاڅکو خوړلو نه وروستو مړ شوی دی. د دې نه پس یوازې په اسلام آباد کې د هغه والدینو په شمېره کې 25% ډیروالی راغی چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو نه انکار کوي. درېمه دا چې د کمپاین د سار یوې ادارې ویلي چې په ضلعو کې ماشومانو ته د ویکسین ورکولو په اړه د چارواکو په ادعاو او په حقیقت کې د دغه ماشومانو په شمېره کې فرق دی. ورسپانې لیکلي دا ستونزې باید د دې وجه جوړه نه شي چې موږ هیواد د پولیو د رنځ نه د پاکولو په اړه ناهیلي شو. په تیرو وختونو کې د کمپاینونو په نتیجه کې د پولیو وایرس نه د ځپلو شو ماشومانو په شمېره کې ډېر کمی راغلی دی. د 1990 په لسیزه کې په پاکستان کې هر کال د پولیو رنځ نږدې 40,000 ماشومان ځپل، خو په 2018 کال کې دغه شمېره 8 ماشومانو ته رالوېدلې ده. یو علمیه دا هم ده چې په دغه کمپاینونو کې ډېرو خلکو د خپل ژوند قربانۍ ورکړې دي چې څوک یې یادونه نه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړی لطیف ننګراری وایي د افغانستان ناامنۍ او بدو حالاتو ته په کتو یې له څه مودې راهیسې سندرې نه دي ویلي. نوموړي له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل د هیواد حالاتو خپه کړی دی، کنه ډېر اشعار انتخاب کړي او طرزونه یې ور جوړ کړي دي. اسحاق قمیری له لطیف ننګراری سره مرکه کړې او ورڅخه یې پوښتلي چې د موسیقۍ ډګر ته د راتګ یې پلان کړی و او کنه هسې ورپېښه کړه.
نو ولا پلان خو مې ورته نه و، دا داسې یو تصادفي راتګ دی موسیقي ته چې راغلی ما، ځکه چې یو خو د چا خبره دا پلان خو هغلته سړی تړلی شي چې د کورنۍ د خوانه اجازه یې. نو دا کورني مشکلات همیشه ما په انټرویوګانو کې ویلي دي، دا کورني مشکلات ډېر زیات و، نو دا یو تصادفي راتګ و موسیقي ته چې زه راغلم.
نو په کورنۍ کې چا ډېر مخالفت کولو؟
ولا په کورنۍ کې نو دغه ورونو زیات مزاحمت کوو، مورجان مې زیات مزاحمت کولو، دغه زیات مزاحمت.
اوس څنګه دي؟ اوس خوشاله دي؟
وس خو لا ډیر خوشاله دی وس دغه نه کی نه کی را
موسیقي مو پخپله زکړی کا چا سره مو کار کړی او زکړی مو کړی
دا سو چې په اول وختونو کې خو چون مونږ خدغه د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې مونږه د چا خبره هجرت هم نه دی کړی نه چیرته تللی ټول عمر م افغانستان او بل خصوص په ننګرهار کې تیر کړی دی نو هلته یو زمونږ یو سازمان په نامه د ځوانانو سازمان ورته ویلی هلته مثلا د مختلف انجمنونه و خیاطي و خطاطي و رسامي و موسیقي و سپورت انجمنو نو ادبیات و هر څه پکې و نو په هماغه وخت کې بیا موسیقي خو داسې یو شی دی چې د غلا شی دی نو بس یو ته ګوره بل ته ګوره نو مشکلات زیات دي پکې څوک ته زده کی کنه هغه اصلي د پهلوانۍ چلم درته نه زده کی زیاتره دوستان نو دې له خاطره کله برعلي ولي ته به م ویلې چاره ده څنګه چل دی ته خو ما سره وایه چې دا زه به کوم ځای کې مثال ده کوم ځای نه به غزل شروع کوم کوم ځای نه به مست وایم دا هغه کوشش هم زیات کړی دی
ښه نګراني صاحب خلک وایي چې دا سندره او ژړا هر سړی کولی شي آیا دا همداسې ده کله موسیقي ګران کار دی
ولا زما په نظر باندې موسیقي خو ډېر سخت کار دی ډېر ګران کار دی موسیقي دومره اسانه خبره نه ده او دویمه خبره ده چې هر څه نشي زده کولی ځکه په اول قدم کې یو هنرمند ته لازمه ده یا واسخان ته لازمه ده چې هغه د یو ښه غږ خاوند دی او دا غږ چې دی دا د الله تعالی یو داد دی چې انسان ته یې ورکړی که نه بد غږ نه بیا د ده هغه ذهنیت او هغه انتخاب د اشعارو دا ډېر مهم شی دی زما په نظر باندې
نگراني صاحب خلک په دې عصري موسیقي باندې نن سبا ډېر نیوکه کوي هنرمندان ټول کمپیوټري شول دلته سرم سمیږي آواز هم سمیږي نو ستاسې څه خیال دی چې دغه نوې موسیقي ښه کار دی کنه هماغه زوړ موسیقي سره باید پاتې شي وای وای
نه نه دا بالکل دا غلط کار دی دا غلط کار دی دغه ټوننګ چې خپل باندې دی ځکه چې زیاتره خلک دی باور په خدای وکړه چې هغه نن سبا ډېر شهرت رسېدلی خو هغه سا نه شي ویلی بل خصوص په اوناسو طبقو کې
په کوم نوي سندره نوي کلپ باندې کار کوي نن سبا کنه
صاحب جان ډېر ښکلي اشعار مې دغه کړي دي راټول کړي دي چې هغه کې د بابردي صاحب اشعار دي دغسې نګار پغمان صاحب اشعار دي د شګیپال صاحب اشعار دي ډېر ښکلي ښکلي اشعار مې راټول کړي دي آهنګونه مې ترې جوړ کړي دي تیار را سره دي دغه زموږ د وطن حالاتو اهم زمونږ په دې هنر باندې ډېر تاثیرات کړي دي ځکه چې خبرېږي روزانه دلته بمبارو شو هلته 15 شهیدان شو هلته 10 شهیدان شو هلته 30 شهیدان شو تاسو په زمونږ په هنر او موسیقي باندې شخصا زما پر ذهنیت باندې ډېر زیات تاثیر کړی ځکه چې دلته یو مست آهنګ جوړ کوم یا یو مست سندره جوړه کوم چې دا اورېدونکي مینهوالو ته وړاندې کړو او هلته بیا ګوره چې هغه سې حال یې کور کې ژړایي که نه نو زمونږ درد و غم خو سره شریک دی نشم قبلولی دا شی نو دې خاطر لږ زره مې دغه موسیقي چا خبره لږ سلو کړې ده او لږ دغه تاخیر مې ورته ورکړی ده
چې په ناز باندې په بام را وختې جنې خصوص سالو کې څومره خپل ښکارې دي جنې چې په ناز باندې په بام را وختې جنې خصوص سالو کې څومره خپل ښکارې دي جنې خصوص سالو کې څومره خپل ښکارې دي جنې
لکه د